تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گرانو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د وی او ای دیوا ادبی خبرونې بل دیوا ته مو ز بارکوال میاخیل هر کلای کوم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بئ. په دې خبرونه کې مو تل هڅه دا وی چې له شاعرۍ سره سره د ادب او علم پر بیلابیلو موضوعاتو له شاعرانو، لیکوالو، پوهانو او د نظر خاوندانو سره خبرې وکړو او داسې یو خبرونه وړاندې کړو چې زموږ د ټولو اوریدونکو علمي او ادبي تند پرې ماته سي. شاعري د ادب د باغ هغه څانګه ده چې هر څوک یې خوښوي او له لوستلو یې خوند اخلي. ځکه خو موږ په نننۍ خبرونه کې ډېر وخت شاعري ته ورکوو، تکړه شاعران درته میلمانه کوو او د دوی له شعرونو او کلامونو سره سره پر شاعرۍ ورسره بحث هم کوو. خو تاسو اوریدونکو هم په دې خبرونه کې تل د ګډون حق لري، ځکه چې دا خبرونه ستاسو ده او ستاسو په ګډون لا شایسته کیږي. نو خبرونه ته ټلیفون کول هم مه هیروي او خپل ارزښتمن نظرونه راڅخه مسپموي. نو اوریدونکو دی د ټلیفون شمیره له ځان سره ولیکي: 001-202-205-04-03. شمیره یو ځل بیا واوري: 001-202-205-04-03. زموږ د نن ورځې موضوع بیا هم شاعري ده او موږ به پر دې غږیږو چې د پښتو اوسنۍ او کلاسیک شاعري څومره لوستل کیږي، څنګه لوستل کیږي، یعنی لوستونکي ترې مفهوم او خوند په څه شکل اخلي، شعر او لوستونکي تر خپل منځ څه تړاو لري، دا او دې ته ورته پښتنې به د نن په خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو مخې ته ږدو او د هغوی نظر به پرې اخلو. د نن خبرونې ته مو د پښتو درې تنه محترم لیکوال، څېړونکي او د شعر ارزونکي رابللی دي. لومړی میلمه مو د پښتو ژبې تکړه او د خپل ځانګړي سبک څښتن شاعر او پر شاعري ژور نظر لرونکی رازق فهم دی چې شاوخوا 40 کاله مخکې لومړی شعري ټولګه د یوه پیاله رڼا په نوم چاپ شوې ده او د شعر مینوالي له کلونو راهیسې د بلې مجمع انتظار کوي. دویم میلمه مو د پښتو، اردو او انګریزي ژبو هڅاند لیکوال، څېړونکی، ژباړونکی، شاعر او په ځانګړې توګه د کاظم خان شیدا د شعر تشریح کوونکی پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل دی چې په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد دی او د لسګونو کتابونو لیکوال او مؤلف دی. درېم میلمه مو د پښتو خواریکښ لیکوال، نقاد، ژباړونکی او شاعر ډاکټر اجمل ښکلی دی چې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د څانګې استاد او د ګڼ شمېر کتابونو لیکوال دی. فکر کوم چې زموږ درې واړو میلمانه خبرونې ته راغلي دي. تاسو درې واړو ته هرکلی وایم. لتاسي درې واړو ډېر مننه چې موږ ته مو وخت راوېست او بلې ډیوې ته راغلاست. رازق فهیم صاحب، ما په پیل کې وویل چې نن به پر دې غږیږو چې شاعري باید څنګه ولوستل سي، له شعر لوستونکی څنګه خوند اخلي، څنګه مفهوم ځنې اخلي. نو پیل به هم له تاسو وکم. پښتنه دا ده چې په انساني ټولنه کې به داسې څوک شاید کم پیدا شي چې شعر له یوې نه یوې لارې لولي یا اوري، چې شعر له یوې لارې اوري نه یا لولي نه، او دا تنده به نه وي چې له هغه شعر خوند واخلي او په پوسی. سبب څه دی؟ دا ولی شعر ته د هر زړه دروازه پرانستې ده او ولی خلک په شعر پوهېدل غواړي؟
دا استاد خبر لخبر به واخلم که تا دروازه ذکر وکړه نو د شعر خصوصیت سره دلته چې دا کوم مشرقي ادبیات دي کنه دې کې یو مهم ونده بلکې زیاته ونده د غزل او د منظم نظم ده کنه
بالکل
نو د شعر هغه مثالی تاریخ سے دی یا تو جنگلی سے دا اغم دا سی دی سی مصرا مربو مصرو دا خیو شیر جو دی جو کنا او مصرا پا لفظی مطلب پا لفظی مانا دا دروازی دا یو تاک پا مانا سکر کیش نو کل سی دا دروازی دو تا کفرسی نو دروازا پورسوا دا دی لحاظ باندی پا شیر کی دننا دنو امکانات دروازی او هر کل سی هغه شان چې ستا اند ستا د نن دی خو تا تر اوسه کنجی نه ده ورته پیدا کړې تا تر اوسه سپړلی نه دی یا هغه شی چې بیرون دی او تا تر اوسه پورې هغه خپل ادراک نه دی درکړی یا په تا کې د نن هغه حیثیت نه دی پیدا شوی چې هغه د هغه شي ښکلا درک کړي نو د دروازې کمال خو هم دا وي که نه چې هغه تر شا هم یو منظر لري او مخ ته هم یو منظر لري هر کله چې ته احساس په یوداسي د ډاکټر ودرېږې چې د شا منظرونه هم ښکاره وي او روښانه وي او د مخ منظرونه هم روښانه وي نو ظاهر ده هغه انسان کې جمالیات یي جمالیاتي احساس هم پیدا کوي ښکلا هم پیدا کوي او یو کیف هم پیدا کوي
ډېر ښه مننه رازق فهیم صاحب حنیف خلیل صاحب شاعري شاید هغه لومړی وسیله ده چې لرغونو انسانانو په پایل کې ور باندې خپل اظهار کړی دی او په انساني تاریخ کې شعر تر بل هر لیکلي متن له انسان سره تړلی راغلی دی د دې سبب څه دی شعر ولی له هر انسان سره سروکار لري
ډېر مننه بارکوال میاخیل صاحب لومړی باید دا وضاحت وکړم چې د شعر نه دلته مونږه مطلب اخلو منظوم کلام
بالکل منظوم
اسی خو شعر چې دی هغه په منصور کلام کې هم کې دی شي یعنی نثری شاعری هم کې دی شي خودل ته چې په شعر خبره کوم او تاسو هم غالبا هم دا مقصد وی چې شعر تاثیر ولینري نو هغه د منظوم کلام خبره مونږ کوو
بالکل
خبره دا چې ابلاغ هغه بیان لري چې هغه لفظونه خولي وي دا هغه د لفظونو ترتیب توازن برابر وي نو دا د انسان په فطرت کې دا په جبلت کې هم شامل ده چې کوم خبره په وزن سره وشي په توازن سره وشي او بیا د دینم زیاته په ترنم سره وشي نو دا هغه اثر زیات وي دا هغه تاثیر زیات وي نو لومبه خبره خو دغه د ترتیب توازن او د ترنم ده چې یو طرف تک د اواز سره تعلق لري یعنی د اوریدلو سره تعلق لري نو بل طرف ته مونږه په ځویا زمونږه کتون کې چي دي لستون کې چي دي هغه که په کتاب کې هم شعر لولي یعنی اوري یا نه لولي نو هم دا هغه ذهن کې هغه توازن ترتیب او ترنم داخل وي شامل وي هغه د شعر د لستلو نوم هم هغه سم منظم خوان داخلي چې په لفظونو کې کوم ترتیب او توازن دی نو یو خبره خو دغه د ترتیب توازن نه چې په دغه کلام کې اثر زیات وي تاثیر زیات وي چې لفظونه مترنم هم وي او منظم هم وي بل خبره دا ده چې کوم خبرې په نثر کې په ډیرو ټکو کې کیږي نو په شعر کې هغه په لږو ټکو کې کېدای شي یعنی دا معنا ده چې شعر یا منظوم کلام چې دی اغه په یو مصره کې یا په دوو مصرو کې یو پوره جهان راګیرول شي او اغه پوره جهان راګیرول چې دا په خپل بیا تاثیر لري دا په خپل بیا یو خوند لري نو په دې وجه هم د شعر تاثیر زیات وي د منظوم کلام اثر زیات وي بیا د دې د علاوه درېمه خبره دا ده چې په منظوم کلام کې یا په شعر کې خبره بالکل نیغ په نیغ نه وي پر رمز کی وی پر علامت کی وی پر اشاریت اشارو کی وی پر کنایو کی وی نو دا د کلام خپل یو خوان زیاتی یعنی مونږ کنه خپلغه خبرونه اورو نو هغه مونږ ته خبر خوراکي خو خوان نه راکي د کلام هغه خوان نه دی د ترتیب او توازن او د تخیل او د علامت شبه نه نو هغه خوان پکې نه شعر نو بیا دا یو بل اضافي خوبی لري چې خبر هم ورکوي معلومات هم ورکوي خو د بیان انداز هم خوندور وي او علامتي ژبوي د کنایې او د استعارې او د تشبیه په انداز کې خبروي نو هغه سره بیا د شعر تاثیر نور زیات شي نو دا خو داسې خبرې دي چې هغه د شعر یا د منظوم کلام سره تعلق لري خو زه به دا ووایم چې شعر دوه طرفه دی د شعر ویونکي چې د کوم انداز خپلوي او د شعر اوریدونکي د کومې سطحې دی
بالکل مخاطب او لوستونکي
یعنی زمونږ اوریدونکي یا کتونکي هم ذهني او د پوهې او د ذوق بیلې سطحې لري بیلې درجې لري هر کتونکي هر اوریدونکي د هر شعر نه خوند اخیستل هم نشي
بالکل
او هر منظوم کلام ویونکي یا شاعر چې دی نو دا هغه خپل یو سطح او انداز او ډیکشن او یو اسلوب پکار دی چې هغه د بلاغ شي د خبره کې رمز او خلا شامل وي ترتیب او توازن شامل وي نو دا دوه طرفه خبرې دي ځکه د شعر اوریدونکي او د شعر ویونکي چې دي دا درجه زیاتې دي کومه نن سبا ګورو نو زمونږ اولسي سطح بالکل ټیټه شوې ده د شعر په حواله او هغه د رمز علامت اشاره چې کوم شیرونه دي یا کوم د جمالیاتي ذوق شیرونه دي کوم د لوړ ذوق شیرونه دي دا غوښنه له خوان اخستونکي خلک کم دي او چې کوم نه خپلغه د خبرنامې خبرې دي نو دا غوښنه خوان د اخستونکي زیات دي د دې مطلب دا دی چې شاعر باید خپل طبقه خپل اولس او خپل اوریدونکي او کتونکي چې دي دا غي سطح هم راوچته کی او دې لپاره یو فنی ریاضت ضرورت دی د یو اوګد زهنی تربیت ضرورت دی دا د وخت سره سره کیږي
مننه دا ډیر مهمه خبره د ورستو په دی باندې بیا خبرې کوو تاسو چول چې د شیر په حواله ولسی سطح ډیر وسټ تسوي دا ورستو په دی خبرې کوو استاد اجمل شکولی هغه څه ډول شاعری د چې د لوستلو پر وخت د لوستونکو تخیل هم پکې داسې فعال وي لکه د تخلیق پر وخت د شاعر تخیل یعنی چې لوستونکو د شیر هغه ټول خوند او مفهوم واخلي چې هغه شعری متن تقاضا کوي
خبر خپل خبر خدا ده چې هغه د کال د یو تاریخ ته د شیر په اړه کې وایي چې خوشی راغده چې لوستونکو هم د یو سات د پاره د یو وحدي وشيبي د پاره د ځان سره شاعر کی کنه نو کومه د کال د ژوندلیک او بایوګرافي ته لږ شو هغه یو رومانتیست شاعر وو او پر رومانتیسیزم کې مهم سی چې هغه تخیل له نو په دې خاطر باندې به کال رج دوه ډول تخیل خي یو هغه دی چې ابتدائی تخیل دی یا لومړنی تخیل دی دوی ما غدې چې په یوه اصطلاح باندې نړ د تخیل دی دوی نه تخیل دی کنه مثلا موږ او تاسو کله کله چې کله شاعر شعر لیکي نو د بهرنۍ نړۍ سره د یو لومړی تخیل په اساس باندې یو په مجاورت کې او د بهرنۍ نړۍ په شانتي او دنیا جوړې د تخیل په مرسته باندې کنه موږ او تاسو زیاتره ریالیست شاعران اندر سند ریالیست لیکوال په تیر باندې چې د کیسې لیکي چې د نور لیکي په دغه کټګوري کې شامل ول شو یعنی هغه چې موږ کوشش کوي چې موږ واقعیتونه چې څنګه دي هغه شانتي راوخي دوی ما غوښتي چې یو مختلف جهان جوړي مثلا د تخیل په مرسته چې د په حافظه کې کوم شایان د دنیا په اړه کې راځم شي وي دی هغه داسي دغه پدیده او داسي الفاظ کپ شاعری کې وایي سره یو ځای کوي داغه به خي ونوي دنیا جوړي لکه ډاکټر صاحب دغه خلیل چې ورته ویل چې مثلا کینایي د استعاری د علامتي سمبول دي کنه په دې اساس باندې دغه ډول شاعري چې دا دغه ډول شاعري د لوستونکو ذهن را پاروي داغه تخیل را پاروي چې داغه تخیل چې شاعر وړاندې کړي دي داغه په تخیل کې داغه سره شریک شي او یو ولګ وخت د پاره لګي د شیلګي شیوي د پاره هغه هم له ځان سره شاعر کی البته دا غوښتل کې چې دا کم خیال جوړې لزان سره د شیر پاورې دوه باندې کېږي چې دا خیال د ایمیج او د تصویر به کټ مټه ما غو تصویر نه ویل کېد شاعر په ذهن کې چې کم دغه موجود وو خیال موجود وو خو بیا به هم یو تخیل وی یو خیال به وی یو داسې جهان به وی چې د عین جهان غوندې به کټ مټ نه وی یو مختلف جهان به وی په دې خاطر باندې ذکر کوم چې دا د یوه تخیل په اساس باندې جوړ شوی شعر رامنځته شوی شعر مونږ خشیر بللې شو درمانستانو د دغه پاساس باندې البته لکه خلیل سیف چې ویلي کله چې مونږ د تخیل خبره کوو په شاعرۍ کې بیا مطلب دا دی چې وزن او دا لګ لکه په خوا چې مثلا په خواني بلاغي علوم کې چې د شیر د لپاره وزن لازمی او قافیه لازمی و کنه، نو اوس چې تخیل مهم شوه دی او دې خاطر باندې د وزن او د قافیه مسائل یو ډول کناره کش کیږي، یعنی یو ډول حاشیه ته ځي، لمن ته ځي، کنه مرکز سره ځي خیال، مرکز سره ځي عاطفه، او دې اساس باندې منګه حتی دا خیال دغه عاطفه په دغه شانتي دغه کې متونو کې هم لیدلې شو چې هغه وزن نه لري او قافیه نه لري، یعنی منصور دي، او دې اساس باندې شاعري منګه په نثر کې هم کولی شو. دغه شانتي په پښتو ادب کې د نړۍ په ادب کې خډیر دي، او د پښتو ادب کې هم ډېرې بیلګشته دي چې منصور شکل باندې کې ادبیات یې هغه شاعري شوی ده او منصور شکل باندې. نو زه فکر کوم چې دغه شانتي شعر چې تا یو لږ وخت د پاره دغه جهان نه بوزي، یو بل جهان کا، او شاعر خپل تجربه کې دغه مبارکي د کائنات مبارکي تا لزان سره شریک، زه فکر کوم چې دغه ډول دغه شاعري به ښه شاعري وي.
مننه استاد ښکلی. اوریدونکو تاسو بل ډیوی ادبي خبرونه ته غوږ یاست، تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې را سره ګډون وکئ او زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکئ. رازق فهیم صاحب، مال اوریدونکو سره ژمنه کړې وو چې شعرونه به هم در اورو، نو که ممکنه وي که خپل یو غزل در سره وي یا نظم وي، نو اوریدونکو به هم نه دی غو را سره چې ټول پر شعر خبرې کوو، شاعري به هم را اورو، که څنګه؟
برکوال صاحب دا خو بنا ساته زغره باندې وکړي ولاده چې په بل پړاو کې، یعنی سبل وار سوال راګرځي هغه باندې خبره سره وکړو. ما چې دا ډاکټر صاحب خلیل له خبرو زخه یو اوستاله سوال بنیادی سوال، مطلب انسان څه ده لا وخت زخه و شعر ته زیات راځي دی شعر د تاثیر کوي، نو ما په دې خبره چې د مجلس کولې ما سوچ پی کولې، نو ما دا خیال وس کله انسان له خپل طبیعي وجود زخه د ارتقا په پړاو کې خپل تاریخي وجود تر راغلی دی، کنه د خپل تجربات او کیفیات او نفس الضمیر ضروری وګڼم چې له یو نسل څخه تر بل نسل پورې انتقال شي. په دې پړاو کې چې اوله اولنۍ ټکنالوژي استعمال شوې د زما په نظر غ شعر، په دا لحاظ باندې د انساني تهذیب کې دننه د شعر لوړ مقام دی، د ده د تاریخي وجود د اظهار اوله ټکنالوژي چې ده هغه د شعر په ذریعه باندې شوی، او ځکه هم شعر چې دی کنه چې انسانان یا معاشره ځکه ورته مراجعت کړی دی چې بل ټکنالوژي نه وه، لیک لوست نه و، ځان داسې کمپیوټر او دا شیان او دا شی خو نه و کنه، چې ده دا وغوښتل چې خپل یاداشتونه خپل نسل ته منتقل کړي، نو ده د شعر له ټکنالوژي به کار اخیستی.
خبر ٹیکنالوجی سے کنائی او نزاکتون راغلی دی، هر تهذیب په دغه کې برخه اچولې او دا د نن شعر تر مغرره رسولې.
ډیر مننه حنیف خلیل صاحب چې دا خبره وکړه، ډیر مهمه خبره ته اشاره وکړه. دوی ویل چې د شعر چې تر اوسه پوری له لرغونی زمانه له انسان سره تړلې یو واجه دا د شعر لند وکنه، د شعر غد لندون واجه ده. حنیف خلیل صاحب یو بل واجه دا نه غنی چې څنګه چې رازق صاحب ورته اشاره وکړه چې په شعر کې دا کمال و چې د نثر په پرتله شعر زر یادې ده، او انسانانو چې به لرغون انسانانو چې به خپل کم احساسات منظم کول، نو لیو نسل بل تر منتقلېدل، خصوصا چې کم فوق شاعر مرته ویلای سو چې سینا په سینا لیوې زمانه بل زمانه تر منتقلېدل. که وګورو چې کم لرغونی منظومی دي، که د گلګمیش حماسه ده او که د هومر شاعری دا هم دا سویل کیږي چې دا هم په هغه اصلي شکل نه دی خوندي، چې دا هم لوی ډیر نا وخت ثبت شوی دی، او دا هم د حافظو کمال چې پکې خوندي وي، او بیا دا ریکارډز وي او ورسته موږ یې اوس په لیکلې بڼه لوستلای شو.
بالکل، بارکوال بیا خلک دا تاسو خبروم سمه ده.
او زمونږ ګران دوړو ملګرو کلی صاحب او فرازق فهیم ډېر ښه خبرې وکړي. تاسو چې موجوده کوم اشاره کوي چې زمونږ د پخوا راسي تیرې زمانی راسي د شعر اثر په دی وجه هم دی چې هغه جامع وی او هغه د لفظونو د انتخاب په وجه یو لوی جهان په خپل ځان کې لري. نو دا خبره سمه ده که تاسو ګورئ مونږ چې کوم تاریخي واقعیت بیانو کومونګه د انسان د داخل جذبات یا کیفیت یا غ نفسیاتي تاثیر بیانو نو هغه د پاره د ټول نغته خبره ده چې شاعر سره لفظونه او هغه لفظونه هغه په یو منظم شکل ایخول شي هغه ته ترتیب ورکول شي. نو دا خو د انسان په جبلت کې شامل ده چې دا ته د خبر ورکول سره او د معلومات ورکول سره تفریح هم ورکي او دا هغه د ذوق او دا هغه د داخل مطابق هغه ته حز او سرور او خوشحالي هم ورکي. نو دا حز سرور او خوشحالي چې دا دغه د لفظونو په ترتیب او توازن کې دا او دا په منظوم کلام کې وي دا په شعر کې وي دا دویم اړخ ځان لري چې کوم ته خولي سه بشاره وکړه د تخیل او د تخلیقیت هغه اړخ ځان لري. زه صرف د دې لفظونو د نشست برخاست خبره کوم. یعنی مونږ په داسې لفظونو کې چې هغه کې ترنم شامل وي لوی لوی تاریخونه لوی لوی واقعیات بیانو تاسو په تجربه کې راغلي چې وګړه داستانونه په یاد وي شي دا ځکه یاد شي چې د انسان په دې جبلت کې دا شامل ده چې هغه د معلوماتو سره سره د یو لوب په غوندې د یو تفریح او د سرور غوندې کیفیت سره هم مخ شي او هغه اله مخ کېږي چې لفظونه مرتب وي منظم وي او په هغه کې جبه هم اسانه وي په هغه کې ابلاغ هم په صحیح طریقه کېږي. نو بیا ګوره شعر په مختلفو دورونو کې د څومره سیزونو لپاره وسیله جوړه شوې ده د تاریخ بیانولو لپاره د نفسیاتي کیفیت بیانولو لپاره د فلسفیانه خبرو لپاره دا یو وسیله ځکه جوړه شوې ده چې دې کې ابلاغ هم وي دې کې سرور او خوند هم وي دې کې جمالیتي کیفیت هم وي او دا د انسان د جبلت سره سمون هم لري.
بالکل ډاکټر صاحب ته خو چې د څېړنې او د تحقیق خواته د نثر خواته تللی نو شاعري د کوم څه وي نو خپل یو غزل یا نظم راوړو نو لاغه به مو خوند واخلو.
او دا بالکل
ماته
شاعري خو مې کوم څه وي او زه کوشش کوم چې کومه ته یو د شعرونو رايات شو ک نه وي وي کزاړي وي نو هغه تاسو مخه تک دوم د یو زور غزل مطلب چې بیا به تخپله زمانه کړی زمونږ خپل لاسونه
ډیر ښه
بیا به تخپله زمانه کړی زمونږ خپل لاسونه کله ګریوانه د یو بل مو او وستل لاسونه
ډیر ښه
او ته د اختر په شپه غوښتنه د نکریزو کوي ته د اختر په شپه غوښتنه د نکریزو کوي دلته فرشوي دی په وینو د یو بل لاسونه
واو واو واو
ډیر
ښه ډیر خطر پښ په غوښتنه د نکریزو کوي دلته فرشوي دی په وینو د یو بل لاسونه او یو د شیرونو نورم را یادېږي په دې کې چې لاس ته دوایم خدای بیا غلا زیرا ولی لاس دوایم خدای بیا غلا زیرا ولی هغه ظلمو بچ اتن کې اړول لا سنا
ډیر ښه
ډیر ښه واو
لاس په دعایم خدایا بیا غل حاضر اولي هغه ظلمو بچ اتن کې اړول لا سنا او اخیری شعر دی چې دا التجا به په شوندو وا چې لوی سړی شي دا التجا به په شوندو وا چې لوی سړی شي مور به می هر منځنه پس پورته کول لا سونه
ها وا ډیر ډیر خوندور غزل وو. ډاکټر حنیف خلیل صاحب استاد شیرونو یو مجموعه ډیر کلونه په خوا د پرخه په پرشه په نامه باندې لکه چاپ نو نور می بیا تر اوسه پورې زما مخ ته خو نه درغلی شاید چاپ شوی وي شیر مجموعه مو
یو مجموعه بل چاپ ده دا غي نوم دی ما خو لا هیڅ درته ویلی نه دی
ډیر ډیر ډاکټر اجمل شکولای تاسو خو له نصری کار سره شاعری هم سره روانه ساتلې ده او د شیرونو ټولګه مهم فکر کوم په نږدې مده کې چاپ شوی و. نو کده خپل شیری ټولګي نمبر ته وایسته او که یو غزل یا نظم راوروي
زه خو ما سو کارم کې چاپ شوی و د تګي وب په نامه باندې
تر یو بډې
او تګي وب هغه وخت چاپ شوی و. زه به یو غزل ته سلیم کړم یا دغه به تاسو ته وایم.
مهرباني.
غزل داسې چې درد نه وي دا منم چې شاعري وي چې درد نه وي دا منم چې شاعري وي خو لفظونه له معنا او نه خالي وي. لږ ورپاسه له کړکۍ نه سر ښکاره کړه لږ ورپاسه له کړکۍ نه سر ښکاره کړه ته وګوره که راغلې رڼایي وي. دا خو تګي په محفل کې پدې پوښوم دا خو تګي په محفل کې پدې پوښوم ما ویل زما مشکل به تنهایی وي. یوه ورځ به مې پرېږدي پدې پوهېږم هغه مثلي دغه نه یوه ورځ به مې پرېږدي پدې پوهېږم خو مې لید چې پښه دې ښې په مېږي وي.
خوندور اجمل ښکلی صاحب ستاسو په یو لیکنه کې مې لوستي وو چې پر لوستونکي ولاړه کره کتنه متن د رغښت او معنا له پلوه خونسا ګڼي. وایي چې متن ته معنا او ارزښت لوستونکی ورکوي. له متن خوند لوستونکی اخلي او که نه اخلي هم لوستونکی نه اخلي. که په دې متن کې شعر هم راځي نو له شعر خو هر لوستونکی بیل مفهوم او خوند اخلي. آیا د داسې شعري متن مفهوم او خوند هم د لوستونکي په ذوق او اخص پورې اړه لري چې هغه د یو ځانګړي زمان او مکان زیږندوي او داسې مضمون پکې بیان شوی وي چې نظریاتي اساس ولري؟
اصلا خبره ده چې دغه مسایل چې دي د شعر په باره کې دغه تیوریک مسایل دا لږ جنجالین دي او لږ تنوع ده. دغه تنوع لږ جنجال پیدا کړی دی که نه. مثلا یو خبره دا ده چې کوم ډول شعر مثلا خوشحال د خپل دغه په باره کې کورنۍ په باره کې یو قصیده ویلي که نه د مثلا نیکونو پورې دغه خبره رسولې ده. نو که یو لوستونکی دا لولي د دې نه به بله څه معنا به اخلي په هماغه معنا به اخلي چې خوشحال په کومه معنا په کوم دغه کوم پیغام او د کوم خبره او د کومو معلوماتو د انتقال لپاره ویلې دی که نه. نو یو خبره په شعر کې دغه مهمه ده چې کوم ډول شاعري کې لوستونکي ازادي احساسوي دغه نه ما د شاعر نه ازادي احساسوي چې مطلب د معنا اخیستلو ازادي کې احساسوي. یو خبره پښتنه لومړی پښتنه دا ده که نه. زه فکر کوم چې هغه شاعري چې په هغې کې د واقعیت د کټ مټ واقعیت هغه شاعري چې بېخي ریالیستیکه نه وي یعنې د واقعیتونو په باره کې پکې څه شی خبرې کنایي وي استعاري وي یا مثلا دغه شانتي وي. مطلب دا دی چې واقعیت چې څنګه دی هغه شانتي پکې نه وي بیان شوی یعنې یو واقعیت ته اشاره ونه کړي. نو په دې اساس باندې یوه خبره ده دویمه خبره ده که دغه ډول شاعري وي نو بیا دغه ډول شاعرۍ کې بیا موږ تاسې وینو چې د پخوا نه تر اوسه پورې دغه د معنا خبره چې ده یو ډول سفر یې کړی دی که نه. مثلا پخوا چې وه زموږ استاسې په شرق کې هم دغه خبره وه او په غرب کې هم دغه خبره وه چې کله به د کوشش به دا کېده چې د شاعر په مافي ضمیر کې او د شاعر په اراده کې او نیت کې چې کومه معنا ده چې په هغې معنا پسې باید د دغه شعر لوستونکی وي او که د شعر تفسیرونکی یا کره کتونکی وي باید په هغې پسې لاړ شي چې هغه د اصلي معنا هغه ده که نه چې ویلي چې د شعر معنا د شاعر په زړه کې ده که نه. دویمه دغه نو یو پخوا دغه یو تصور موجود و کله چې په شلمه پېړۍ کې دا د فورمالیزم خبره راغله دا د نوې کره کتنې خبره په انګلستان کې او په امریکا کې راغله دغه سټرکچرالیزم مطرح شو که نه په متونو کې. نو دغه یو ډول دا د معنا سفر راغی د پنځګر نه یا د شاعر نه راغی په خپل متن ته چې هر څه شی په متن کې دي. متن خالي نه دی بلکې متن د خپل دغه خبره د داخلي دغه تفاعل له امله معنا انتقالوي. نو په دې اساس باندې دوستون کې په کار دی چې د متن پر رغخ د متن په جوړښت چوکاټ او په دې باندې ځان پوي کې او په دغه رغخ کې وګوري چې د متن هدف څه شی دی. نو په دې اساس باندې کله چې موږ د هرمنوتیک د زاویې نه ګورو متن ته، نو متن مثلا یو زمانه لري لکه تاسو ویلي کنه، یو جغرافیه لري، په جغرافیه کې رامنځته شوی وي، په یو دغه کې په یو زمانه کې رامنځته شوی وي. نو کله چې موږ د متن خبره کوو، نو متن چې یاد شوی دی په یو زمانه کې، په یو جغرافیه کې، یو لوستل کېږي په بل زمانه کې، مطلب دا دی چې دا په خپله د معنا د بدلون سبب ګرځي کنه، ځکه چې متن د الفاظو نه جوړ شوی، متن د مفاهیمو نه جوړ شوی دی. دغه مفاهیم او الفاظ مثلا په خوا کې دي چې یو ډول معنا وی لري، اوس بل ډول معنا وی لري. په دې اساس باندې دغه دین ده د شلمې پیړۍ په دویم نیمایي کې موږ وینو چې د دغه ډول شاعرۍ او د متونو مبارکي مثلا د رولان بارت نه راواخل تر ډیر خلک دي کنه، چې ویری چې اصلا د شعر معنا چې دغه په متن کې نه ده د لوستونکو په ذهن کې ده. یعنی متن یو ډول معنا چې د متن هغه په خپله د متن او د لوستونکي د دغه نه د اړیکې نه زیږي. په دې اساس باندې لوستونکی چې دی هغه خالي و ذهن نه وي، هغه د خپلې زمانې، د خپلې جغرافیې او د خپلې روزنې په اساس چې د ده په حافظه کې کوم معلومات دي، کومې خبرې دي، د هغې سره متن ته ورداخلیږي او متن لولي. نو په دې اساس باندې د متن لوست او مطالعې هم په دې اساس باندې اهمیت پیدا کوي چې یو متن څنګه ولولو او یو متن مثلا څنګه ډول په څه ډول باندې خپل معنا برملا کولی شي په لوستونکي باندې. دا لوستونکي دی چې مثلا د خالي ذهن نه، بلکې نه دا معصوم دی، بلکې د یو غرض، بلکې د یو هدف په اساس باندې او د خپل ډک ذهن سره متن ته ورنوزي او د متن معنا اخلي. نو دغه د معنا سفر او د متن او د ماتن او مثلا د لوستونکي د اختیار او د صلاحیت خبره یو ډول موږ او تاسو شیر په تیوري کې د دغه تیر یو پیړۍ کې موږ دغه سفر را خلاصه کولی
د ډیره مننه. ما هڅه کوله چې ډیر دغه تیوریکو مسایلو ته لاړ نه شو، ځکه چې زموږ د خبرونه ډیر عام اوریدونکي هم اوري چې ما ول چې بیا داسې نه چې هغوی ته په پوهېدو کې څه ستونزه وي. مننه رازق فهیم صاحب، د شعر غوښتنې ته لاړ شم که پوښتنې ته؟
شیر غوښتنه هدایو شیر تلاش راځي که چا اورېدلی وي له مخه، نو دا غوړو بښنه وغواړم چې دا را مخه راغی که نه،
له یوې پیالې رڼا یې راخلي او که له هغه وروسته.
نه 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 نه، دا فیسبوک کې لږ
چلېدلیارشاد
له غزالانو مې الهام اخیست، شاعر وم یو وخت، له غزالانو مې الهام اخیست، شاعر وم یو وخت، د یو بلوس نظر په دشت مسافر وم یو وخت.
اها ډیر ښه، د یو بلوس نظر په دشت
شاعر وم یو وخت، د یو بلوس نظر په دشت مسافر وم یو وخت.
ډیر ښه.
او ستا د مسکا په تاب پخوا زر کلنه لمحه، ستا د مسکا په تاب پخوا زر کلنه لمحه، ورک زمان کې هم تصویر غونډې حاضر وم یو وخت.
ډیر ښه،
ډیر ښه شعر.
ساده مسکا په تا په خوا زر کلنه لمحه، ورک زمان کې هم تصویر غونډې حاضر وم یو وخت، په الله را سره ترکی د باګرام نه چیدې، په الله را سره ترکی د باګرام نه چیدې، د یو لرغونی عشق پر قبر مجاور وم یو وخت.
ډیر ښه.
او شیر دی چې د دې وژلې مار په سترګو کې مې عکس خوندي و، د دې وژلې مار په سترګو کې مې عکس خوندي و، د مات د وخت په ماتو آینو کې چې ظاهر وم یو وخت.
ډیر ښه.
او شیر دی چې زه په بل ستوري اوسېدم، د بل داستان اصل وم، زه په بل ستوري اوسېدم، د بل داستان اصل وم، دا چې د ژوند کیسه کې وم ستا په خاطر وم یو وخت.
ډیر ښه، ډیر ښه.
زه په بل ستوري اوسېدم، د بل داستان اصل وم، دا چې د ژوند کیسه کې وم ستا په خاطر وم یو وخت. کور دې نږدې و خو دیدن دې د ګمان په واټن، کور دې نږدې و خو دیدن دې د ګمان په واټن، ستا له کوڅې پرنګ دیوال را مهاجر وم یو وخت.
ډیر ښه،
ډیر ښه.
او ستا په حضور را رسېدل خدای او خورما په یو ځای، ستا تاسو حضور را رسیدل خدای او خورما په یو ځای پنارسي کې هم په خپل قسمت قادر وم.
واه ډیر ښه.
او تاسو یې شی امانت وو په میوه کې خجلت. تاسو یې شی امانت وو په میوه کې خجلت زما کونه په تراخه وځي قادر وم یو وخت.
واه
ډیر ښه. ډیر ښه.
ډیر خوندور غزل رازق فهم صاحب. یو لنډي د میته زو به بیرته راستنیو.
السلام.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
بل دیوه ادبی خبرونه ته غوړ جاست او نن را سره د پښتو درې محترم لیکوال شاعران او د شعر ارزوونکی رازق فهم ډاکټر حنیف خلیل او ډاکټر اجمل شکولې میلمانه دي. رازق فهم صاحب بیا هم تاسو ته راځم. د شاعری ځینې سبکونه داسې وي چې شاعری پکې د ناآشنا تورو یا کلماتو او ترکیبونو لکبل پیچلی وي او ځینې بیا د مفهوم لکبل پیچلی وي او دا پیچلتیا یا ابهامي هنري وي. لمړی کده دی لمړی ډول شاعری پاړه راته وای چې دا څه ډول لوستونکو خوشوي.
لکه څنګه چې پیچلی وي ظاهر ده مطلب تر څو چې ته د لاس او اندرون څنګه سره کېدلای شعر پر تاب باندې خپل ځان منکشف کوي نه نو د بیرو ګرامو الفاظو یا د بیرو ناشنا زبو مطلب موږ سره خاص کړ په کلاسیک کې دا پیښ اوسه ډاکټر صاحب باندې خلیل ته د خدای نور هم وسور کې ته د شهدا سیدې څنګه تشریح کوي نو یو خو شهدا په خپل فکر او تخیل کې هم ډیر باری کړی.
بالکل.
یو وخت زه د دې یو مر سره ده کنه چې دا کوم روایت زه خراب دی د فارسی له روایت څخه موږ پښتنه ټولنه خصوصیت سره د لیکي ودې خواته لا فارسی روایت اترې شو نو ډیر داسې لفظونه دا دي چې خلکو د لفظ د غسر یو کوشش کوي په یو هڅه کې نو او دا له وخت د خدام یو فیشن مو مطلب کته ګران لفظونه په شعر کې اچوي دا مطلب دا دی ستبیر لوی شاعر او خلک ستاسو خبره باندې کم پوهیږي نو دا د لوی شاعري یو رنګ نقشه بلل کېدله خلکو په دې کې شعوري کوششونه هم کول دا دویم اړخ چې دی کنه چې ته د مفهوم ممکنه چې یو شعر ډېر ساده وي په خپل اندرون کې په لفظونو کې لحاظ باندې خو په هغه کې د معنا لکه دا چې اجمل ښکلې شي خبره وکړه کنه دومره خورونه موجود وي چې ته واغه تورزه هغه په باندې یا په مختلفو وختونو کې واغه ته مراجعت کوي نو هغه یو نوی انکشاف سره د یو نوی امکان سره وته د معنا له نوی امکان په تا باندې ځان منتشر کړي دا لکه د څه دا و ذکر وکړي چې په واقعیت کې چې څه یو تخیل او احساس کې زیات چې وې نو په شعر کې به نه مدا هغه د لښونه پیدا کېدلی شي.
مننه. تاسو د کاظم خان شهدا یادونه وکړه. شهدا وای هر مضمون می لکه گنج پوشیده پروت دی د ستور ماران کا نگهبانی او په یو بل بیت کې وای د شهدا نازک مضمون کودن تلولې د هلال رؤیت دی وس پار شپ کورته. انی خلیل صاحب رښتیا هم تاسو چې د کاظم خان شهدا شاعری په څه ډول تشریح کړه او از ما غوند عام لوستونکو ته مو اسانه کړ په پوهېدو کې د دې شاید ساري په اوس وخت کې مو په تیر وخت کې به مثال نس مندل کېدای. تاسو وخت په خپل فیسبوک لیکلی و چې ځین ناقدین د شعر د شرح او تشریحاتو په حق کې نوي وایي چې شعر د لوستونکو خپل مزاج او ذوق ته پرېښودل پکار دي. تاسو په نظر تاسو له دې خبرې سره اختلاف کړی دی د شعر تشریح ول ضروري وي؟
بالکل بارکوال صاحب ډیره بنیادی او اهمه نقطه ده. کله کله دا شوشي چې د شاعر او د لوستونکو د ډیره غټه فاصله وي. فاصله د ذوق هم وي، فاصله د ذهن هم وي، د صلاحیت هم وي او د تربیت شوي اذهانو مسله هم وي. د دغه فاصله د کومولو کار چې دی هغه شاره کی تشریح کوونکی کوي. او زما خیال دی چې د شاعر او د لوستونکي د پرښتا کلکولو کې د شاعر ډیر بنیادی کردار دی. کله کله داسې موشي چې یو تشریح کوونکی یو شعر تشریح کوي نو د شعر چې کوم مفهوم وي هغه نور ښکلی شي، او داسې هم کېدای شي چې د شاعر د خپلو الفاظو د پاسه اضافه وشي او بیا هغه لوستونکی د هغې نه خوند واخلي. ما په دغه خپلو خبرو کې اختلاف کړی او دې خبرې سره چې ځینې خلک آزاد پرېښول شاعري غواړي، د دغې خو یوه فایده شته چې هر اوریدونکی او کتونکی به د شعر نه خپل معنا راوباسي، خپل خوند به واخلي او د خپل ذهن او سطح مطابق به ترنه یو مطلب واخلي. دغه خو یې فایده ده. خو بیا دې د پاره پکار دي تربیه شوي اذهان چې هغه د شعري ریاضت نه راتېر شوي. ریاضت مطلب د شعر د لوستلو ریاضت نه، د شعر د لیکلو ویلو ریاضت نه یادوم.
بالکل
داسې یو لوستونکی چې د هغه یو عمر په دې کې تېر شوی چې هغه یو شاعر ګوري لولي، د هغه پروډکشن د هغه په اسلوب باندې ځان پوهوي، نو بیا خو دغه کافته د شاعرۍ ضرورت نشته، د تشریح کوونکي نشته. خو هر کله چې ټول ذهنونه تربیه شوي نه دي، د ټولو ذهنونو سطح دومره لوړه نه ده چې لوړ شاعر ته ورسي، کلاسیک شاعر ته ورسي، نو په دغه موقع کې د شاعر ډېر اهم مقام دی، فریضه ده چې هغه دغه شاعر نزاکت، دغه تغزل، دغه فني نکات لوستونکي ته مخې ته کېږدي. او که چېرته د لغاتو مشکل وي، لغات ورته معنا کې تشریح کړي، نو بیا دغه شاعر چې کوم اصل تصویر دی هغې ته رسېدل اسان شي. تاسو د شهدا د یو دوه شعرونه چې ویل، نو شهدا دغه ګیله په حقه کړې ده چې هر مضمون مې لکه ګنج پوشیده پروت دی، د فتور ماران یې کړنې ګرباني. اوس ګوره تاسو دې ته وګورئ چې شهدا دا ګیله ځکه کړې ده چې خلک یا اورېدونکي د شهدا د لفظونو او یا د فتورو نه وړاندې تللی نه شي، ځکه وړاندې تللی نه شي چې هغې کې درنه کوم د معنی خزانه پرته ده، کوم ګنج پروت دی هغې ته رسېدلی نه شي او په لفظونو کې اوړي راوړي. دلته د تشریح کوونکي ضرورت دی، دلته د شاعر یو مقام دی، یو درجه ده چې هغه د شهدا معنی ته لوستونکي اورېدونکي ورسوي. او بیا دې لپاره زه دام یم چې کوم شاعر کوم لوستونکي لولي، نو په کار ده چې دغه شاعر د اسلوب نه، دغه د مخصوصو علامتونو نه، دغه د تصویرونو نه، دغه د انداز او ژبې نه هم شناسایي ولري. یعنی موږ که شاعر لولو، نو شاعر ځینې شعرونه په لفظونو کې مشکل نه دي خو په تصویرونو کې مشکل دي. یعنی که شاعر په ساده ټکو کې وایي چې شګفته کړه لکه لمر جبین هر چاته،
چې پتلدې سي پوش
تمام جهان شي.
بالکل.
اوس لوستونکي په کار ده چې د دې سطحې وي چې هغه ته دا پته لګي چې نور پروزي نو ټول جهان یا کائنات تور شي، په تیارې کې شي. نو دا داسې ده لکه د یو روښانه ټنډې انسان چې وفات شي، نو ټول انساني معاشره د غم تور لباس واغوندي، نو د هغه پتلو باندې سیاپوش شو.
بالکل.
دا دوه تصویرونه دي، دې ته رسېدل د تربیت شوي ذهن کار دی. نو ځکه د تشریح کوونکي ضرورت دی. یو شعر بل هم زه تاسو ته وایم، بلکې شاید چې دغه تاسو دریم شعر وویلو که نه، چې د هلال رویت ته وسپاره شپکور،
شاید نازک مضمون کودم تلولی. بالکل. د هلال رویت ته وسپاره شپکور،
یعنی تاسو غور وکړئ که نه، د شاید نازک مضمون کودن تلولی.
بالکل.
نو دویمه مسره کې تصویر څه پیش کړی دی، د هلال رویت دی وسپاره شپکور ته. یعنی هلال خو ډېره نری وي سپوږمۍ، نو نازکه هم وي، نو نازکې سپوږمۍ ته نظر رسېدل د بینا سړي مشکل کار دی، نو شپکور خو ورته بالکل نشي رسېدی. سترګورو کار دی. نو شاید چې کوم تصویر جوړ کړی دی، هغه تصویر ته رسېدل د تربیت شوي ذهن کار دی، د لوستلو، د شاعرۍ د لوستلو، د یو ریاضت او د یو فني سفر نه راتېر شوي لوستونکي کار دی. تشریح کوونکي ضرورت پېښېږي.
حنیف خلیل صاحب په فیسبوک چې ستاسې د کاظم خان شاید تشریحات چې زله دي او کال دوو چې زل ولم، نو لوستونکو یې ډېر تود هرکلی کړی دی، او تاسې په دې ډاډ هم څرګند کړی دی چې اوس خلک د کاظم خان شهدا غوندې ګرانه شاعري او دغه په شاعري پوهېدل غواړي. خو آیا دغه ستاسې ډاډ د کاظم خان شهدا تر شاعري پورې محدود دی که نه، په مجموعي د مجموعي ټول پښتو شاعري په اړه ځکه چې تاسو مخکې د فایل په خبرو کې وای چې د شعر په حواله ولسی ساتل ټټه سوی ده.
بالکل بارکوال صاحب، زه خو زما هدف خدای د شعر مجموعي تفهیم، خو زمونږ چونکې په پښتو شاعرۍ کې د ټولو نه ګران شاعر شی دا ګڼلی شي یا شمېرلی شي، او حقیقت چې ټولو نه ګران دی، نو زما خپل هدف دا دی چې که د لوستونکو سطحه په سمه سه حواله شی دا ته راورسېده، نو هغه به خامخا بیا کامګار ته هم رسي، رحمان بابا ته به هم رسي، او نورو کلاسیکو ته به هم رسي. یلمنه هغه ټارګټ ورته دومره اوچت ایښی دی، هغه هدف مو دومره مشکل را نیولی دی چې که شاید هم لوستونکي ته آسان شو، نو زما خیال دی چې ټول کلاسیک به ورته آسان شي.
مننه، ډېره مننه استاد اجمل ښکلی. تاسو ته راځم بیا، په شعر کې تلمیحات او اسطورې هم ډېر کارول کیږي، او دا د شعر د ښکلا دواغه مهم توکي دي، خو ځینې تلمیحات او اسطورې شاید داسې وي چې زموږ اوسنی نسل ورسره آشنا نه وي، او عام لوستونکي د دغو تلمیحاتو او اسطورو په معلومولو پسې پلټنه هم شاید ونه کړي. دا د شعر په ابلاغ کې یا د پیغام په رسولو کې ستونزه خو نه جوړوي؟
بالکل جوړوي. اصلا خبره دا ده چې تلمیح یو وسیله ده، مثلا د تاریخي مواردو نه د استفادې، مثلا د اسطورو نه، مثلا د ډیرو روایتونو د یو کریکټر یا یو پیښې ته د اشارې یو وسیله ده. البته د اسطورې سره د شاعر چلند چې دی بل عموم په څو ډول وي، مثلا یو دا دی چې یو د یو اسطوري کریکټر په باره کې، د یوې اسطوري پیښې په باره کې شاعر یو خبره کوي د تلمی په ذریعه باندې، که نه؟ نو دا چې وي دغه کې عموما لوستونکی که لږ خواري وکړي او د دغه کریکټر سره بلد وسي، مثلا د رستم سره، مثلا د سهراب سره، مثلا دغه شان د ډېرو سره، نو بیا په اسانه په دغه شعر باندې پوهېږي. خو دا یعنی دا خو یو دی چې یوازې د اسطوري نه د یوې وسیلې په توګه کله استفاده کېږي، کله لکه په هندي سبک کې کله د مدعا او مسد لپاره ته استفاده کېږي په دغه شان د مواردو کې، دا به دغه وي. دویم دا دی چې کله کله یو شعر باندې د اسطوري سوری خپور وي، یعنی اسطوره په سطحه باندې نه وي بلکې په بیس کې وي، په بنسټ کې وي، په اساس کې وي، نو په هغه صورت کې دغه د اسطوري د سوری چې وي په دا چې دغه بیا د لوستونکو دپاره سخت وي، نو په دې اساس باندې دغه ډول شعرونه چې دي سمبولیک خصوصیت ډېر لري، تمثیلي او سمبولیک خصوصیت په دغه کې دغه وي. البته دا خو یعنی یو اړخ دی چې یو لوستونکی د اسطورو سره بلد وي، په کار ده چې د اسطورو نه د شاعرۍ د استفادې سره هم بلد وي په دې اساس باندې. بله خبره دا ده چې اسطورې خو د ډېر تیرو زمانو کیسې دي، که نه؟ او نو په دې خاطر باندې دغه د تیرو زمانې کیسې چې دي کېدای شي په یوه زمانه کې په یو شخص وخت یو ډول اسطوري ډېر خلکو ته محترم وي، مثلا ډېر خلک یو کاروي، ډېر خلک ور سره بلد وي. دغه وخت کې چې کوم شاعر شعر وایي، دغه شعر که بیا بلې زمانې ته پاتې شي، نو په دې خاطر باندې چې د بلې زمانې خلک د هغوی د اسطورو سره چلند بدل شوی دی، یا مثلا د اسطورو انتخاب بدل شوی دی، نوي اسطوري او په غزلي اسطوري هېرې کړې دي، په دې خاطر باندې دغه ډول شاعري بیا د لوستونکو لپاره پیچلې دي. حتی کله کله داسې هم کېږي چې اسطوره ډېر په مشکله موږ په کتابونو کې پیدا کولی شو، او د هغې نه وروسته د یو شعر په تحریر باندې او په دې باندې پوهېدلی شو. نو زه فکر کوم چې اسطوره، شعر او مثلا دغه هغه شیان دي چې د انسان د تخیل زیږنده دي، که نه؟ او دغه 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 ګډه وجه، دغه ګډ خصوصیت شاعر دغه الباسي چې د شعر د اسطوري د تخیلي چاپېریال نه هم استفاده وکړي، په دې اساس باندې په شاعرۍ باندې بل عموم په سمبولیک شاعرۍ په دې باندې چې د اسطورو سوری خپور وي، نو د دغه د ابهام یو علت یې، د پیچلتیا یو علت یې دا هم ګڼل کېږي. دا حتی موږ په ډېر په پخوانیو شاعرۍ کې هم موږ موندلی شو، مثلا د دغه نه راواخله د کاظم خان شیدانه راواخله تر درویشه پورې، که نه؟ په دې خاطر باندې دغه یو دغه کیوي یا د شاعرۍ د لوستونکو دپاره یوه ننګونه وي چې پکار ده چې د شاعرۍ د مزاج سره، د اسطورو نه د شاعرۍ د استفادې سره، او همدغه شان د اسطورو سره، د هغوی د کیسو سره، او د دې سره بلد وي.
مننه، ډېره مننه. رازق فهیم صاحب، د هرې ټولنې فوکلوري ادب په هغه ټولنې کې ریښې لري. زموږ د ټولنې روایت هم راته وایي چې ولسي ادب خصوصا ټپې، غاړې، انګۍ، د اتڼ نارې، بګتۍ او نور ولسی شاعري یو ډول زموږ د کلتوري تعلیم برخه ده. څه فکر کوي چې د ولسی شاعري د خوند کچا څه کلی وي هغه له کتابي شاعري هماغه خوند اخستلای شي کنه؟
اتمن اخترای سی او د دا وایم چې موږ سره یعنی لکه د استورو خبره ده یا د ټول شان چې د زموږ له لسانی لا شعور سره کړی دی نه او سترسو پوری تر کوم وخت پوری په شعر کې ده نه موږ د لفظونو سره یا علامتونو سره یا تلمیحات سره زموږ لسانی لا شعور خپل علاقه پیدا کولای شي هغه شعر موږ ته اکیلم کوي او لکه ما چې په هغه خر کې درته وویل د شام منظر هم درته ښکار کوي او مخ کې پیش منظر هم درته ښکار کوي دا د استروکو زمانہ ډیر مطلب هغه اصطلاحي ورته ګورې ته ډیر په خواني زمانہ کې صدا کم اصطلاحات پاتہ شي دي
بالکل ویل کیږي چې استوره په هغه وخت کې جذب شوی دی چې انسان په ذهني لحاظ ماشوم وو
او خو په دې نږدې مطلب په دې تیر درې څلور لسیزو کې په پښتو شاعري کې چې د پښتو خپل کم تلمیحات دي هغه دومره جوت راغلي دي او که خلک لاغو سره آشنا نو هم ځان ور سره آشنا کړی دي مثلا د خوشحال په شاعري کې کم شیان دي کنه
بالکل
او د خوشحال باندې کم شیان تیر شوی دي یا هغه کرکټرونه دي یا هغه واقعیات دي اغه اورنګ ومشته د تلمیحاتو پورا خزانه په مخره یا د رحمان بابا لفظونه دی او دغه اغه هم د کزوش په کلاسیک کې هم دا سوان پیدا شوی دی چې پښتو نوې شعر اغه د یو نوې استوري او د نوې تلمیحاتو په توګه استعمالولای شي هم دا شي لمر سره فوک دی او فوک کې دنه هم دا ګنجایشونه چون چې فوک چې دی اغه په خپل هم دا استورایي زمان دورې یو رنګ ښکارندوی نو خپل فوک لږی نو څه خپل تاریخ لږه او خپل اخترو سره یو علاقه پیدا کولای شي دویمه خبره چې د ډاکټر صاحب نفخدل او د اجمل شکولي په تفصیل کې ذکر کول غواړم هغه دا چې پښتو نوې شعر څه دی یا نوې کاری څه دی شي هغه و ساده شاعري ته زما په خیال ډیر ځات متوجه نه دی خپل ځدا د ډاکټر نیف خلیل د زیار په څومره سویا باندې سټایل کیږي دا د دې ښکارندوی دی چې پښتون کاری دی یا لوستونکی چې دی هغه د پیچیدا پیچلی شاعری په لټون کې دی او هغه غواړي چې دا زموږ خزانه چې دا د خپل تخیل په خپل ریاضت سره وڅېړي او زموږ د ادبانو کار دا دی چې موږ د خلکو سویا رالوړو دا څه څه د لوی زیار دی چې شهدا سي دی هغه خلکو ته آسان دي خو له دې سره سره د خلکو سوی هم پور تر راځي او څومره دغه هغه اردو کې د نکادان یو استلای استعمالي چې هغه زیاته چې دا یا هارد کور شاعري ده نوې کاری هارد کور شاعري غواړي او دا حق لزان سره ساتل غواړي چې شعر کده ته شپته فیصده د شعر له ځونو خپل معنا په خپل راوړل نو سلويش کې څه ده لږه سره باید چې دا حق کې شي راغله خپل اخیستنه خپل انداز او خپل ځم او خپل حکمت
ډیر مننه ډاکټر حنیف خلیل صاحب کله کله ځینې داسې خبرې وي چې هغه لیکوال په نثر کې د ځینو فکری عقیدوي یا کلتوري محدودیتونو لقبل نه سي کولای خو هغه خبره بیا په هنري انداز په شعر کې وکړي خلک ورسره ستونزه نه لري بلکې خوند ځنی اخلي دا ولی د مثال په توګه د پروفیسر راز محمد راز یو د یو بیت مثال به وړاندې کړو چې راز محمد راز وايي تا ته ځکه زما د غم اندازه نسی تا د خدای مینې لیدلې نه د خدای
بالکل بارکوال صاحب دا څه ده چې موږ مخکې خبرو وکړه چې دا شعر چې دی کنه د دې لپاره رمز او ایما ضروري دی د دې لپاره علامت او استعاره ضروري ده او د سره خوند پیدا کیږي د دغه سیزونو یو بل فائده هم شته بل فائده دا ده چې په رمز علامت او په استعاره او په تشبیه سره چې کومه خبره وشي نو لوستونکي اورېدونکي دا غیر چې خوند واخلي نو که څه ورته قابل اعتراف ښکاري هم دا غیر تیریږي دا په ځان کې دایمي چې دا شعر لولم او هغه په ځان کې دایمي چې په شعر کې دا ریایتونه او دا گنجایش موجود وي کته غور کی کنه په دې شاعری کې د علامت د یو تحریک په تور استعمال هم په هغه وخت کې شو چې کله د یو ریاستي جبر خلاف خبره په نثر کې نه شو کېده په عام انداز کې نه په نه خبره نه شو کېده نو د شاعری ژبه اصلي علامت و بیا د یو تحریک په تور علامت چې د شاعری یو برخه جوړه شوه چې په هغه کې خبرو ته خلک غوږ دي پاره کې ډیر قابل اعتراض سيزونه نه رانيسي نو زه خدای دې شعر کمال ګرم چې ایا داسې فلسفيانه مباحث چې لکه تاسو د راز محمد راز خبرو کا هم دا خبره کې په عام خبرو کې څو کوتي یا په نثر کې کوتي نو هغه قابل ګرس ګرځول شي په شعر کې کده دې له زیاتې هم نازکې خبرې وشي نو په ذهن کې چې دا اوریدونکي دا وي چې دا شاعري ده او ورته دا پکې چې په شاعرۍ کې غمزو ایماده په شاعرۍ کې ریایت دی نو هغه قبلي نو ځکه زه په دې وجه هم شاعري یو ډېره مؤثره وسیله ګڼم چې زه نه داسې خبرې چې هغه په نثر کې نه شي رسولی د هغې دپاره د شعر لارې اختیارول پکار دي
ډېره مننه استاد اجمل ښکلی پخوا شاعري خلکو ته یوازې په کتابونو کې رسېده بیا موسیقي راغله او خلک د سندرو له لارې له شعر سره وتړل شول او اوس تیر شاوخوا 15 کال کېږي ټولنیزو رسنیو شاعري ډېر عام کړه او شاعر چې شعر لیکي په هماغه ورځ ولست رسېږي دې کار ستاسو په نظر په لوستونکو کې د شعر پوهه زیاته کړه او کای کم کړه خو آیا د لوستونکو محور کړه کتنې د اصول لمخې دې کار شاعر هم مجبور کړ چې د شعر معیار لوړ کړي کنه
اصلا خبره ده چې خواله رسنۍ وو د شاعري یو ډول عام کړه کنه یعنی مطلب دا دی چې د رسولو چاره یې آسان کړله او د رسولو په شان کې مطلب دا دی چې د کمیت سره ډیر مرسته وکړه کنه نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې شاعري عام خلکو ته رسوله مطلب دا نه دی چې د شاعرۍ په کیفیت کې خواله راوست یا مطلب دا دی چې د شاعرۍ دغه لستون کې یو حسابو چې د شاعرۍ ډیرو خبره دقیق معنا او تزور معنا او ته متوجي شي کنه اصل زه فکر کوم چې دا زین نور لتون لري مطلب دا دی چې کومه غوړو شي د پټوله کې د هنر نه همدغه شان د شاعرۍ د پار بازو که خلک پورو زو دا ډېر ټولنیز لتون او سیاسي لتون او نور او دا لري کنه مطلب دا دی چې ټولنه چې جګړې روانې دي مثلا سلور لسیزه مسلسل په یو دغه کې په جغرافیه کې جګړې روانې وي ورته ادبیات میجاديږي نو دغه ادبیات مطلب دا دی چې د خلکو د پاره د ورځني ژوند د پاره نور شي نه ډیر لومړیتوب لري یعنی تر دې لومړیتوب لري هغه باید حل شي او سول رامنځته شي د خلکو ډیر نور مشکلات حل شي نو دا غوښتنې وروسته فکر کوم چې البته شاعري به په هر حالت کې وي د جنگ په حالت کې وي په هر حالت کې وي لوستون کې وي او کومه وایي چې ولا وده وکي او لوستون کې وروزل شي او مثلا ښه شاعري رامنځته شي د شاعري کیفیت ښه شي زه فکر کوم چې دا د خواله رسنۍ په ځای او د شاعري د رسولو یا د شاعري د وسیلې په ځای چې یو چاته لوستون کې د شاعري رسوي دا هغه په فکر کوم چې په ټولنه کې د امنیت شتون په ټولنه کې د ډار شتون په ټولنه کې د ازادۍ شتون حتی دا ضرور دی چې شاعر فکری او د بیان ازادي ولري لستون کې هم د شانتي نو په دې خاطر چې فکر کوم چې دا نور ټولنیز لتونه دي او هغه موږ هغه باید دغه شی پوره شي نو تر هغه نو څه موږ دغه سوال دغه پوښتنه کولی شو چې شاعري خلوستون کې پیدا کړي دي کنه د شاعري کیفیت ښه شوی دی کنه دغه شانتي مسائل کنه نو خواله رسنۍ البته شاعري عامه کړي ده شاعري په تنوع کې نقش لوبولې دي شاعر نوي شاعران را پیدا کړي دي ځکه چې شاعران اوس د نړۍ خېخي شاعري ته لاسرسي لري خو خو کتابونو ته لاسرسي لري خو زه فکر کوم چې دا به د لوستونکي او د شاعر په اړیکه کې نه بلکې په نورو چینلونو کې کتل پکار دي کنه
مننه پښتنې نور هم را سره پاتې وي او دا چا خبره زړه می لاډه کوچ په دې موضوع نور خبري هم کړي وای خو یار زنده صحبت باقی لتا سي درې واړو ملمنو رازق فهیم صاحب ډاکټر حنیف خلیل صاحب او ډاکټر اجمل شکلای صاحب ډیر زیاته مننه چې وخت مو راوېست او بل ډیوې ته مو نور رڼا هم ورکړه گران اوریدونکو د دیونی بل دیوا خبرونه وخت هم دومره تر بل دیونی چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو مبارکوال میخیل او د دې خبرونه پروډوسر کلثوم کاکړ ته اجازه راکړي هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.